ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گذان په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا
دی ټاون ټاک امریکایي خبرونه د یو امریکایي سناتور مقاله خبره کړې چې وایي امریکا باید له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې لزره سرتیری پریږدي. د متحده ایالاتونو په مشرانو جرګه کې د فلوریدا ایالت غړي مارکو ربیو په تیرو 14 کلونو کې د اساسي قانون د جوړېدو، د انتخاباتو د ترسره کېدو او د قدرت د سوله ییز انتقال په شان د افغانستان د پرمختګونو یادونه کړې، خو په عین حال کې ویلي چې د افغانستان جګړه چې په پیل کې ډیرو فکر کاوه چې د څو اونیو مسأله ده، دا د 14 کلنه شوه او لا هم ډیر کار پاتې دی چې په دغه هیواد کې سوله او ثبات راشي. دغه جمهوری غوښتون کې سناتور د ناامنۍ ترڅنګ د مخدرو موادو لوی قاچاقبران او اداري فساد د افغانستان د نوي حکومت مهم چلنجونه بلل دي. دی وایي ولسمشر اوباما او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن له وخته رسېدو وروسته ژمنه وکړه چې د افغانستان جګړه به بریالیتوب ته ورسوي، خو دوی هیڅکله امریکایي پوست واک، منابع او د ماموریت د بشپړولو لپاره لازم وخت ورنه کړ. سناتور ربیو چې د ولسمشر اوباما د حکومت منتقد دی، وایي اوباما چې ویلي افغانستان ته به د بیا رغونې لپاره د کال 1 میلیارد ډالر اضافي مرسته ورکړي، په حقیقت کې له 2010 څخه را په دیخوا هر کال افغانستان ته ملکي مرسته کمه کړې ده او د مخکې تر مخکې له افغانستانه د پوځیانو د ایستلو د مهالویش په اعلانولو سره چې هیڅ پوځي ستراتیژي سپارښتنه نه کوي د امریکا د پوځ هلې ځلې زیانمنې کړې. د ملټری نشي چې په امریکا کې خبريږي لیکلي چې د امریکا د پوځ څلورم توپچی کنډک په راتلونکي ژمي او پسرلي کې افغانستان ته 2800 پوځیان لیږي. د دې خبرونې په باور دا پوځیان به چې په مقابل کې همدومره پوځیان له افغانستان امریکا ته لیږدول کیږي، په هغه صورت کې د امریکا وروستي لیږل کیدونکي پوځیان وي چې ولسمشر اوباما له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په مهالویش کې بدلون رانولي. د امریکا ولسمشر د خپل پوز د زینو قماندانانو او دغه راز د کانګرس د ګڼو غړیو تر فشار لاندې دی چې له افغانستان د پوځیانو په ایستلو کې بیړه ونه کړي. د امریکا پوز وویل چې افغانستان ته د 2800 پوځیانو لیږل د دوی د معمولی پروګرام برخه ده چې پر اساس یې پوځیان هر څه موده وروسته بیرته خپل هیواد ته ورغوښتل کیږي او د هغو پر ځای نور استول کیږي. د ملټری خبرونه وایي چې په افغانستان کې د ناټو د غوښت ماموریت امریکایي جنرال جوزف کیمبل وایي چې ولسمشر اوباما ته ویلي چې له 2014 وروسته په افغانستان کې څومره پوځیان باید پاتې شي. د پاتې کېدونکو پوځیانو شمیر ونه شو، خو ویل چې د ارزونه دا ده چې د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه د دوی ملاتړ ته اړتیا لري.
د ژوند رنگونه
نوم راته واخلې.
ما نوم عبدالرحیم ده.
د کوم ځای یې؟
د پکتیا ولایت څخه.
پکتیا کې د کوم ځای یې؟
پکتیا کې ګردیز.
کابل کې دغه کاروبار مو څه ده؟
کاروبار دغه منډی کې د دیاترو شامپو کریم صابون دا شین دي.
تاسو بیا دغه په استلا پرچون خرڅوي کوم دی خرڅوي؟
نه، د موږ هم ده پرچون نه خرڅو، د موږ هم ده. بله،
ولی دغه پرچون ولی نه خرڅوي که یو څوک یو شی ته ضرورت لري؟
نور دکاندارم سته پرچون ته د موږ نه هم ده وړي، موږ مثال د دوبۍ د جرمنی نه مال نه موږ ته راځي، موږ هم ده خرڅو پرچون کوز دکاندارن خرڅوي. هغه یو دانه دو دانه ده.
خو هغه ځینې په دې نیت راځي چې دوی بیا موږ ته لږ ارزانه راکوي، نو چې بیا تاسو هم مایوسه کوي ورته چې نه خرڅو.
نه نه، دغه سره مراد کوو، غوته مرکو هیڅ خبرم نسته.
خو اصلي کار مو عمده ده.
عمده ده، بله.
بیا بریټون هم فرق کوي، فرزن عمده به یو ریټ وی او پرچون به بل ریټ وی.
ونو پرچون خو نرخ نه لري، چې پر نرخ خرڅ کاخه بل حساب ده. عمده بیا نرخ معلومه ده.
که دی عمده نرخ معلوم دي.
بله.
او دی عمده به عموما بیا لګ کم وی کنه؟
کم ډیر فرق لري. بله، پرچون خو بیخي قیمت راځي.
که تاسو بیا غا پرچون ولا ته وایي چې فرزن دا دومره فرق کوي کته یو دانه اخلي؟
نه، ولی نه نو ورته خو موږ عمده په حساب نه ورکو.
نو بیا تاسو نه غا کوم چې پاتې شي هغه بیا خرڅیږي
ولا هغه چې پاتې هغه سپرکیږي هغه به ایسته کوو او هغه خو بیا نه خرڅونه څوک اخلي
او که بیا د هماغه کس غوندې نور پرچون خریداران راغلل هغوی ته یې ورکوئ
بالکل
څومره وخت کیږي چې دغه دوکان مو کړی
دوکان دغه داسې واته کاله کیږي
همدلته وایي که پخوا بل ځای وایي
د مخکې دوکان خو نور دوی مارکیټ کې و خو اوس دلته راغلی د شپږو کاله دلته کیږي او هلته خو سابقه دوکان نه دی
نو هلته مو بخیري ولیده دلته خیر که څنګه راغلی
نه هلته هم دوکان شته دغه سنه قصه کوم نه دا ډیر انقلابونه په موږ تیر سوی دي
آفرین کنه دا یعنی ژوند په تمه خړل کیږي او سړی باید د ښې ورځې په تمه اوسې
کنه خبره دغه ده
ښه کاروبار سره مو خوشاله یې
بخیر شکر الحمدلله و دغه وطن د چیر لارسو دغه وطن د
کزم ورنه و تختم تم ورنه و تختم
موږ هیڅ وخت سره مرکړی څنګه نه ورکو
آفرین باز ډیر مننه خوشاله
اوسې سلامت دی خیر اوسې
مخکخی خزی
احمد شیبریم السلام علیکم د مخکښو شوزو په پروګرام کې دا اونۍ سیمین ګولا چېړې را سره ده دا د پکتیکا ده همي د ژورنالیزم په ډګر کې کار کړی دی همي مالی می کړی ده او اوس په کابل کې قابلیت کې لولي
د پکتیکا ولایت خلک چې ډېر د مشکلاتو سره مخامخ دي په هغه ځای کې د ښځو لپاره صحي کلینیکونه نشته ښځینه ډاکټرانه نشته او کله چې زه تقریبا 12 کاله مخکې خپل وطن ته تللی وم شپږ میاشتې مې هلته تېرې کړې چې د شپږ میاشتو په جریان کې ډېر د داسې پېښو سره زه مخامخ شوم چې هغه ځورونکې وې د ښځو په برخه کې زیاته ستونزه چې جوده وه د مور او د ماشوم مړینه وه نو پاندې اساس وکړه کله کله ما سره خپل دا خبرې کولې چې د خلکو لپاره باید ښځینه ډاکټرانه موجوده وي دلته باید کلینیکونه جوړ شي دلته د ښځو سره باید مرسته وشي نو هغه مشکلات چې ما د پکتیکا په ولایت کې لیدلې وو خصوصا په خپل سیمه کې چې هغه د ګیان سیمه ده یعنی ګیان یو سرحدي سیمه ده چې هغه ځای ته تر اوسه پورې د کوم کلینیک جوړ شوی نه سړک جوړ شوی او نه هم نور داسې صحي اسانتیاوې شته سره له دې چې د ښځو مشکلات په نورو برخو کې هم ډېر دي چون زموږ ټولنه سنتي ټولنه ده او په دې ټولنه کې مختلفې ستونزې موجودې دي خو کومه شی چې ما کولی شو زه په هغه برخه کې مرسته وکړم هغه دغه لومړنۍ صحي زده کړې وې چې ما غوښتل او هماغه د زما د پلار تشویق و هغه هم د ارزو درلودله چې کاشکې زموږ د کورنۍ نه یو څوک نیمچا ډاکټر وای چې د دې خصوص سره غلمړنۍ مرسته کولای شوای
سیمین کولی تاسو تشریح کړئ چې ولې مقابلګی ته مخه کړی ده لیکن دغه شرایط د قابلګی د تعلیم په پکتیا یا پکتیکا کې هم مساعد نه دي ځکه چې ازادي رادیو نه ځین راپورونه لرو چې په خوست کې لقابلګی نه ځین کسان فارغ شول تاسو څنګه په کابل کې دا غوړه غنلې د قابلګی ولولې
چون زات د خپل وطن دغه مشکلات ما ولیدل اقتصادي مشکلات مدرلودل او یتمه یتي مشکلات درلودل نو د امنیت د نشوالي لامل مون نشو کولای چې په خپل وطن کې ووسو د هغه ځای نه مونږ راغلو قندهار ته او په قندهار کې تقریبا څلور کاله ما د قندهار په ملي رادیو تلویزیون کې د خبريالو په توګه وظیفه اجرا کړه دا شرایط را تم چې په خپل وطن کې ووسیږو او د قندهار نه بیا چې کله کابل ته راغلو په کابل کې نوماده څه خاصه وظیفه نه درلودله یعنی د دې وخت نه پیدا کړ چې زه هغه فکر چې را سره و چې زه باید د قابلیت وایم یو څه زده کوم نو په کابل کې مې وخت پیدا کړ او قابلیت ته مې ځان شامل کړ
په افغانستان کې د نجونو لپاره تر ډیره پورې تعلیمي شرایط هغه څه مساعد نه دي لکه هلکانو ته څه مساعد دي لیکن کوم نجونې چې تعلیم کوي هغوی غالبا چې کومه رشته پیدا کړي هغه تر اخیره پورې تعقیبوي. تاسو څنګه یو ځل ژورنالیزم ته مخه کړه او بیا مقابله کیته؟ یعنی د ژورنالیزم په برخه کې مو د څه احساس وکړي د خپل سیمه خلکو ته خدمت نشي کولای؟
هر سیمه کې چې سړی اوسېږي د هماغه سیمه شرایط محیط او مشکلات په سړی باندې تاثیر اچوي. په قندهار کې چې زه اوسېدلم چون د وطن لري وم د خپل وطن سره مې هغه وخت کوم مرسته نه شو کولای، نو په قندهار کې اوسېدلم نو په هغه ځای کې هم د په ملي راډیو تلویزیون کې کومه خزینه نه حاضرېدله، یعنی کومه خزینه د راډیو او تلویزیون له لارې نه وه چې د ښځو غږ یې تر یو ځای راغلی وای او یا هم د ښځو مشکلات یو چا اورېدلی وای. هلته مې هم مشکلات ولیدل. په هغه ځای کې بیا ما څلور پنځه کاله معلمي وکړه، هلته مې د دوی مشکلات ولیدل، د دوی ستونزې مې ولیدلې، د دوی په رسم رواج باندې بلده شوم. د هغه ځای نه چې قندهار ته مونږ کډه کړه، بیا په قندهار کې په دې راډیو تلویزیون کې هېڅ ښځینه اواز نه اورېدل کېده، صرف یوه نطاقه وه چې هغې هم په راډیو کې خبرې کولې. نو پلان مې دې ته وهڅولم چې موږ باید د خپلو خلکو دپاره، د دې وروسته پاتې خلکو دپاره او د دغه غریب او قشر دپاره چې د تعلیم نه وروسته پاتې دي او حقوق یې تر پښو لاندې شوي دي، د دوی دپاره موږ باید پیش قدم واوسو تر څو لاره هواره شي نورو ښځو ته، او نورې ښځې غوږونه، سترګې او ذهن د دې سره اشنا شي چې ښځینه هم کولای شي چې په راډیو او تلویزیون کې خبرې وکړي او د دوی حقوق مې غوښتل. ډېر مې دا غوښتل چې د هغه ناوړه رواجونو په برخه کې زه په راډیو او تلویزیون کې وغږېږم چې په قندهار کې مسلط وو او ښځې د ستونزو سره مخ کړې وې. نو ما هم یو ښځینه پروګرام په نیم ساعته پروګرام په هفته کې دوه ځل نشر کېده په راډیو کې مې درلودله، همداسې مې په تلویزیون کې د ځوانانو خپرونه مختبه والا او ځینې ښځینه پروګرامونه به چې جوړېدل، ځینې مجالس به چې جوړېدل، د هغه نه به مې راپورونه پروګرام جوړاوه او د ځینو ښځو سره چې هغه به د ستونزو سره مخ شوي وې، نو هغه سره به مې د دوی د ستونزو په برخه کې مرکې کولې او هغه مې په تلویزیون او په راډیو کې نشر کولې.
یو څوک چې د نارینه وو په منځ کې کار کوي او په دغسې ټولنه کې لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه په کندهار کې، او هلته نور نجونې او ښځې دې ته حاضر نه وي په تلویزیون او راډیو کې کار وکړي، څرنګه دا تجربه درته سخته نه وه په دغسې یو محیط کې؟
ډېره سخته وه، ډېره سخته وه.
نو پوښتنه دا ده چې څرنګه آسانه شوه؟
په دې برخه کې مې مخکې هم زده کړې کړې وې او علاقه مې هم ورسره درلوده، د پلار تشویق هم و، نو د خپل جرأت څخه مې کار واخیست.
یعنې ستاسو په باور باندې جرأت نجلۍ ته دغه امتیاز ورکوي چې خپلو کارونو ته دوام ورکړي او مخته
بوځي؟ بله، که چیرې زموږ خویندې او زموږ ښځینه په هر برخه کې یو څه خپل ذهن په کار واچوي، خپل حقوق وپېژني او یو څه د جرأت او د لاورۍ نه کار واخلي او وغواړي دا احساس ورسره پیدا شي چې هغوی باید د خپل وطن دپاره یو څه کار وکړي، د خپلو ښځینه خویندې دپاره چې د مشکلاتو سره مخامخ دي د هغوی دپاره یو څه کار وکړي، نو دوی کولای شي په هره برخه کې کار وکړي او په هر رقم شرایطو کې کار وکړي.
سیمین ګلې څېړې مننه چې د ازادي راډیو د مخکښو ښځو په پروګرام کې مو برخه راسره واخیسته.